द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمیر وس کال 2018 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم تاسو قربان نصیر احمد کاکړ او پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته افغان چارواکي وای په کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز باندې د داعش ترګری ډلې په برید کې د مړو شمیر تر څلوېښتو اوښتی او څلور اتیا نور ژوبل دي صدر اشرف غنی دغه برید د بشریت په ضد بللی پاکستان په خپله خاوره د امریکا د هر ډول یو اړخیزه پوجي اقدام په ضد خبرداری ورکړی او وایي د ترګرو په ضد بې توپیره عملیات کوي او په یمن کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي هغه هیواد کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د پوجي ائتلاف په هوایي بمباریو کې په یوه ورځ کې 8 ولسي وګړي وژل سوي اداره وایي برید د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ سوی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز باندې ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر تر څلوېښتو اوښتی او څلور اتیا نور ژوبل دي د دغه مرکز په اړه ویل کیږي چې له ایران سره اړیکې لري د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند خبریالانو ته ویلي په وژل سوو کې څلور ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دي دغه ترګري ډلې په یوه بیان کې ویلي برید یو ځانمرګي کړی او درې نور بمونه هم کارول سوي دي یوه عیني شاهد ویلي بریدګر د تیبیان ټولنیز او کلتوري مرکز په تیخانه کې یوې غټې غونډې ته نږدې ځان والوزاوه او وروسته نورې چاودنې وسوې د اف پی خبري اداره وایي دغه ودانۍ کې د برید په مهال نږدې 100 کسان راغونډ سوي وو د افغانستان صدر اشرف غني دغه حمله د انسانیت په ضد بللې او یو ځل بیا یې دا ژمنه تکرار کړې چې له هیواد څخه ترګري ختمولو ته ژمن دی پاکستان په خپل خاوره د امریکا د هر ډول یو اړخیزه پوجي اقدام په ضد خبرداري ورکړی او دا تورونه بې بنسټه بللی چې د حکانی ډلې په ضد عملیات نه کوي دغه ډله باندې تور دی چې په افغانستان کې د مرګانی بریدونو پلانونه جوړوي د پوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د دریځ یو ځل بیا تکرار کړی چې ځواکونه یې د حکانی ډلې په ګډون د ترګرو په ضد بې توپیره عملیات کوي نوموړي ویلي د ترګرۍ ضد د پاکستان د اقداماتو اغیز به راتلونکي کلونو او میاشتو کې ولیدل سي امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو او حکانی ډلې په اړه یې یا خو سترګې پټې کړي یا بیا د هغوی سره مرسته کوي چې ګاونډي افغانستان کې په افغان او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه وکړي په یمن کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي هغه هیواد کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف په هوایي بمباریو کې په یوه ورځ کې 8 کسان وژل سوي د دوی په وینا په تایز کې د ګڼې ګوڼې په یوه مارکیټ باندې دغه بمبار کې 450 ولسي وګړي چې پکې 8 ماشومان هم شامل دي وژل سوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یوه چارواکي په خپل بیان کې ویلي هم د سه شنبې په ورځ په هودیده صوبه کې 14 نور کسان په هوایي بمبار کې ووژل سو په تیرو لسو ورځو کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف په هوایي بریدونو کې د مړو شمیر تر سلو زیات سوی د ملګرو ملتونو بیان وایي دغه بمبارونه ثابتوي چې ائتلاف انساني ژوند ته هیڅ درناوی نه لري د ایران په دویم غټ ښار مشهد کې په صلحه او ایرانیانو د پنځشنبې په ورځ د ګرانۍ په ضد احتجاجونه کړي او د حکومت غندنه کوله راپورونه وایي پولیسو یو شمیر کسان نیولي هم دي د ایران د 80 میلیونه په آبادی کې د بیروزګار خلکو شمیر 3.2 میلیون ته رسیدلی او د ورځنی کارونې شیان چې پکې هګۍ هم شامل دي بیا یې په وروستیو کې 40% ختلې ده د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي هغه ویره لري چې صدر بشار الاسد په هغه موافقه کې ماشومان د راکړې ورکړې لپاره کاروي چې د سختو مریضانو له محاصره سوو سیمو څخه د ایستلو په اړه ده یان اګلن چې د شام لپاره د نړیوالې ادارې ځانګړی استازی دی خپله ناهیلي څرګنده کړې او وایي د بشار الاسد حکومت د ناجوړو ماشومانو د علاج په بدل کې د خپل حکومت هغه مامورینو خوشي کېدل غواړي چې د یاغیانو په ولکه کې دي نوموړي دا خبرې و بی بی سي ته کړي او د امریکا صدر ډونالد ترامپ په چین تور لګولی چې د شمالي کوریا لپاره د تیلو په لیږدولو کې مرسته کوي. د دې برسیره چې چین په دې ټینګار کوي د تیلو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه کوي. صدر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي په دې ډیر نهیل سوی چې چین و شمالي کوریا ته د تیلو لیږدول اله کړي دي او زیاته کړې ده که داسې کارونه دوام ولري نو د شمالي کوریا د ستونزې یو دوستانه حل به کله هم راونوځي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د غلو کډر منو ردونکو تاسو مهمو خبرونو لنډیز واوریدئ او اوس مهم پام راګرځو د تفصیلی ریپورتونو ولورته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل افغان چارواکي وای کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز باندې ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر تر 24 اوښته او 4 اتیا نور هم ژوبل دي. د دغه مرکز په اړه ویل کیږي چې له ایران سره اړیکې لري. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت وایي خبريالانو ته ویلي په وژل سو کې 4 شزي او 2 ماشومان هم شامل دی. د دې پی شي پړه داعش ترګری ډلې پر خپل غړه اخستې. نور تفصیل راکوي نو شروان کلندر په دې رپورت کې.
پرون په کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز تابعانو باندې ځانمرګه برید پړه داعش ډلې بنلې ده. په افغانستان کې په زیاتېدونکي تشدد کې دا وخت د غټو پیښو ذمواري اوس اکثره داعش توندره وړلې قبلوي او د داعش ډلې په بریدونو کې زیاتره شیعه مسلمانان په هدف کیږي. د یوناما په رپورت کې ویل شوی دی د کال 2018 د جنوري د میاشتې راسي یوازې په جمعتونو زیارتونو او د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو په لزګونو بریدونو کې 233 عام خلک وژل شوی دی او په دغه پیښو کې نږدې 600 نور جوبل کړی شوی دی چې پکې د پرونی تابعانو مرکز نه علاوه په خیرخانه کې د امام زامن په جمعات ستمبر کال 2018 کې په کابل کې د وزادارانو په جلوس د روان کال د اگست په میاشت کې بیا په یو شیعه جمعات او هم په دې میاشت کې په بکرآباد کې په شیعه جمعات او تر ټولو خونړی برید بیا د شیعه هزاره د برګ غوښتنو لپاره کېدونکو احتجاجي جلوس باندې ځانمرګه غټ بریدونه شامل دي. د افغانستان یو سیاسي سیړونکي فیض محمد زلان وای چې د پاکستان سره تړلو سیمو کې طالبان او بیا په شمالي سیمو کې داعش او د نورو گاونډي هیوادونو په مرسته ډلې سیمې قبضه کوي. دی وای د پاکستان سره په تړلو سیمو کې لیدل کیږي چې حکومتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې طاقتور نخکاری. فیض محمد زلان زیاتوي
د ښار دوه حوزې یا دوه ډیسټریکټ دوه ناحیې هغه د حکومت مخالفینو سره دي او دوه د ښار دوه ناحیې یعنی د ښاروالۍ دوه ناحیې هغه د حکومت سره دي. روزګان کې ورته حالت ته په غزنی کې ورته حالت ته په لنډ لوګر او میدان ښار کې طالبان د ورځې پر رڼا کې راوځي ګاډي تلاشي کوي پلاری حکومت ولاړي خلکو د پوښتنې ګرځېدلی کوي.
سیاسی سیډونکو فیض محمد زلان زیاتوي په شمال کې هم د داعش او د ایران په مرسته د ډلو توان زیات شوی دی او سیمې قبضه کوي. د دزنو سیمو ذکر صدا سي کوي
دا رنګ په ورستیو کې مونږ ګورو چې بیلګې تاریخوالي په شمال کې لیدل کیږي چې په خوا د بریدونو نو مونږ په لوګر کې د اوزبکو چچنایي کسانو د نیولو لخوا چې حکومت ته تسلیم شوی یا حکومت په جګړه کې نیولي او دی غوښ شتون په زابل کې په جوزجان کې سریپل کې دارنګ په فارا او فاریاب کې د ځینو ازبکو تاجکو او چچنایي اسلام پالو ډلو استاد یې غړي دلې کیږي.
سړونکو وايي په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافونه د امریکا روس ایران تاجکستان ازبکستان او پاکستان لخوا د خپل خپل مفاداتو لپاره د ډلو سره رابطو په افغانستان کې حالات نور هم خراب کړی دي او د ښکاری چې د پاکستان او د ایران سره په تړلو سیمو کې اوس هغه ډلې چې کلو کې به سیمې قبضه کولې اوس یې جګړه خارونو ته غځولې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو اوس مهم پام را ګرځو. یو امریکای ولوري ته چې په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په یو مرکه کې وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی د گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو ځینې گاونډي هیوادونه په افغانستان کې و د ترګري لپاره و پلانګرو ته پناه ورکړې ده او هم له هغه ځای څخه په افغانستان کې د افغان ځواکونو او امریکا په ضد بریدونه کیږي. په دې اړه دغه تفصیلي مرکه چې د آشنا رادیو ټلویزیون مشر شایسته سعادت لامی کړې ده له محب الله حمدالله محب سره اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
افغانستان یو ډیموکراسي ده او په ډیموکراسۍ کې یو نظام دی چې اختلافات حتمی دي، مګر هم د قانون او د چوکاټ پر اساس کې باید وي. زمونږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه زمونږ نظام دی او زمونږ دشمنان دغه نظام نه غواړي. د پاکستان لوی درستیز اوس فیلنې لوی درستیز په خپل ماسترۍ په تیسس کې چې دلته په امریکا کې ترسره کړی لیکلی دی چې د افغانستان حل لاره دا ده چې دلته دی یو غیر متمرکز په منطقو ویشل شوی نظام واوسیږي، او دا یې د حل لاره ښودلې ده. دا د دوی یو نظر دی. د ډیرو نورو هغه دښمنان د افغانستان یو چې او رقیبان چې نه غواړي چې یو قوي نظام په افغانستان کې وجود ولري، هغوی همیشه د دغسې لارو او د دغه اختلافاتو کوي. نو باوجود د دې چې دا مسایل داخلي دي او داخلي سیاست پورې ربط لري، زه صرف د دغه بهرني سیاست د چوکاټ نه دا وایم چې زموږ تر ټولو غټ قوت زموږ نظام دی، او نظام باید تهدید نشي، زموږ اساسي قانون باید تهدید نشي. زمونږ لاسته راوړنه همدغه ده او زمونږ تر ټولو غټ قوت هم دا دی، او دغه زمونږ حفاظت هم کوي، زمونږ استقلال هم ساتي.
که تاسو یو څه په خپلو لاسته راوړنو هم د تیر کال رڼا واچوئ چې ستاسو په مشرتابه او دا چې په خپله لوړ پوړي چارواکي که امریکاوي او که یا هم د نورو هیوادونو، تاسو څومره د دوی سره مثلا په تماس کې یاستئ او آیا مشورې سلام مشورې هم تاسو سره کیږي په خاصه توګه د هغو مهمو مسایلو په اړه چې پریکړې ورباندې کیږي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلې ده؟
زه به وغواړم دغه سوال لږ یو څه اندازه بدل کړم. یو دا دی چې آیا که چیرته بل څوک مونږ سره مشوره کوي، دا د دې معنا ورکوي چې کیدای شي چې مونږ خپل استقلالیت په دې اساس کې ونه لرو او مونږ خپل آواز ونه لرو، دې ته منتظر اوسیږو چې بل څوک په مونږ باندې غږ وکړي؟ نه، مونږ دلته د افغانستان د حقوقو مدافع یو، او د افغانستان هغه زمونږ ګټې چې دي ملي ګټې دي، د هغې د پرمختګ دپاره او د هغې د خپرولو دپاره کار کوو، او د دې دپاره مونږ د دې منتظر نه یو چې څوک د مونږ نه یې پوښتنه وکړي. او مونږ په هره دروازه باندې ټک ټک کړی، خلک مو دعوت کړي دي سفارت ته، که دا د حکومتي چارواکي دي، که دوی په سنا کې دي، او هر هغه کس چې دلته په فکر او په سیاست باندې اغیزه لري، مونږ د هغوی سره کار کړی دی، او د دې لپاره مو کار کړی دی چې د افغانستان رښتینې آواز د خلکو ته ورسیږي. او که چیرته کوم اشتباهات یا پخوانی اشتباهات شوي، د هغې د تکرار مخنیوی وکړو. بل دا چې که کوم نظریات دوی ته ورکړل شوي چې هغه زمونږ پر د ملي ګټو پر خلاف وي، د هغې نه هم هغه هم دوی ته واضح کړی شو. نو افغانستان، د افغانستان سفارت، زمونږ ډیپلوماتان، زمونږ اتاشگان ټول دلته یو ډیر قوت سره کار کوي، او هدف یې ټول همدغه دی چې امریکایانو ته مونږ هغه افغانستان ورمعرفي کړو چې هغه رښتینی عکس دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خپرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی استا. اوس مهم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې پاکستان په خپل خاور د امریکا د هر ډول یو ارخیزه پوجي اقدام په ضد خبرداري ورکړي، او دا تورونه به بنسټه بللی چې د حقانی ډلې په ضد عملیات نه کوي. دغه ډله باندې تور دی چې په افغانستان کې د مرګانی بریدونو پلانونه جوړوي. د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د دریځ یو ځل بیا تکرار کړی چې ځواکونه یې د حقانی ډلې په ګډون د ترګرو په ضد بې توپیره عملیات کوي. تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
دا بیان داسې حال راغلی دی نږدې ورځو امریکې په پاکستان ترهګر تنظیمونو پر ضد د سختو کاروایو غږ کړی دی او داسې نه کولو له وجې پاکستان ته یې دړکه ورکړې ده چې ډېر څه به اوبیلي. د آی ایس پی آر مشر وینا وه پاکستان د خپل اړخه ډېر څه کړي دي او اوس د امریکې او افغانستان ذمهواري جوړېږي دوی هم څه وکړي. میجر جنرل آصف غفور یو ځل بیا ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې اتحادی دی او ملګرو ته څوک نوټس نه ورکوي.
کہ افواج پاکستان دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور کرتے رہنا چاہتے ہیں مگر اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم دوستوں سے تنازع نہیں چاہتے مگر پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے.
دوی وی امریکہ ملګری هیواد ته یو اړخه کاروای او نوټس خبرې کوي. دا څنګه ملګرتیا ده او که چېرې د پاکستان سلامتیا باندې څه خبره راغله نو دفاع به کوو. میجر جنرل آصف غفور ویلي دي ضرب عضب نومي پوځي عملیات د حقاني شبکې په شمول ټول ترهګر تنظیمونو پر ضد وو او پاکستان نه به آخري ترهګر هم وخت ختمیږي کله چې دلته میشت ویشت لکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. آی ایس پی آر مشر ویلي دي د ترهګرو تګ را تګ ادرولو دپاره نه یوازې پاک افغان پولې باندې ازغن تار لګول کیږي بلکې بلوچستان صوبه کې پاک ایران پولې باندې هم د دواړو اړخونو نه د عمل روان دی. د پاکستان او افغانستان ترمنز رابطې زیاتولو په حق له میجر جنرل آصف غفور وای
جو ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ اور کوارڈینیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو سٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن جب آپریشن چل رہے ہیں ٹیررزم پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر چل رہا ہے تو اس میں وہ سٹیج نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ آئیڈیل ہے.
وی وی پاکستان اور افغانستان پوزون و ترمین سے رابطے زیادہ اول ضروری دی. دا میجر جنرل آصف غفور وینا وا پاکستان نہ زیاد افغانستان کے دامن خواہش پر دبل یو حیواد نوی. بلوچستان صوبے په حق لا دوی زیاتوی د پوز مشر جنرل قمر جاوید باج و پمینا حکومت هلته د شپېته ارب روپو بجټ نه پروګرام پیل کړی دی او لوی مقصد یې د ترهګرو ختمول دی او هغه ناصر چې بیرونی هیوادونو په وینا کار کوي دا غوی مخه نیول دی. د قبایلی سیمو نه پوځي عملیاتو په نتیجه بې کوره شوي خلکو په حق لا دوی ویلي دي شپږ نوي فیصد دا بې کوره خلک بیرته قبایلی سیمو کې خپل کورونو ته تللي دي. پاکستان کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادو خپل فامیل سره ملاقات په حق لا پوز وین ادارې مشر ویلي دي دا ملاقات د سیبیرونی فشار له وجې نه خو انساني همدردی تر مخه شوې دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کتر من اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته د voanews.com/ډیو او هم دا ډول موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سي. facebook.com/voadio twitter.com/voadio اوس مو د خلکو غبرګون ته پام راګرځو چې په داسې حال چې د پاکستان حکومت دا ژمنه یوارې بیا تکرار کړې ده چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات کوي او دغه سیمې به له خیبر پښتونخوا سره ورګډوي. زموږ خبریال عدنان بیټنی په سیمه کې له ځوانانو د محصلینو او د استادانو سره خبرې کړې او د قبایلي سیمو د آینده په اړه یې د هغوی غبرګون راغونډ کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دلته ګومل یونیورسيټي کې د قبایلي علاقې چې کوم زده کوونکي دي له هغې نه دا رائے اخلو چې په دې اړوند باندې خپل رائے څرنګه را سره شریک کوي.
نمونه کلسم بلکیس نه او زه د ایم ایس سی سټوډنټ یم. دلته ګومل یونیورسيټي شې د مو تعلق تحصیل سروي کې نه نه سایز اول خو زه دغه یم چې دا چې کوم خبر راوونه دو چې کوم چې فاټ پکې پکې شامله کې کنه کې شامله او دغه دا چې اولی چیلنجز او فیمیلز ته ډېر وي په دغه چې الریډي مې پیرا پاکستان شي فیمیلز کوټه همیشه میل نه کم ادو الریډي اخته یو میل ول وی 10 سټی نه وي داسې فیمیل ول سر وی دوا یا درې وي مې ته تعلیمي له هر سره در مې شې امپروومنت نه دی راغلی نه مې در غادي وسایل غادي چې هغه خلکو زی او فیمیل زمیشه څنګه پوته شوی دی په وزیرستان شي یا مې په فټا ایریاز شي بیا دلته چې کوم خلک تاین د کې پی کې اوور آل کې پی کې آر ډېر مطلب ایجوکیټډ دی اور ډېر ایڈوانس تاین موږ خلک دم ایڈوانس نه دی او دغه ودا ایکوال دی چې دغه څنګه ټیلنټ کمی نشته کده د یو ایمبرایډر چار کوای شي کشي دا کاری دغه کوای شي نور چار ه کوای شي خو موږ اخته نه کسي دا غولا آل ریډ د سیټی نه ډېر کم دی په هر شي شي دا زنانه کلی هسره موږ جو کسي دل تمی زنانه ته ډیر کم حقوق ورکړي لکه چې د نورې دي په هر فیلډ شپ په نورې سوبې په نورې ځای نه ششتا خو فاټه شدنه همیشه اګنور شوې دي په دغه لحاظ سره
مون نوم حسن دی زو ی ساوت وزیرستان سره تعلق لرم اول نام په فاتاک ش خاص کر وزیرستان د جنگی سره مخمخ تای او بالکل تبا بربودی او په غینه بعد په فاتاک ش یو کاله قانون لګو دی چې غینو اف سی آر دی نو غی اف سی آر مش دمر لوندر وستلی چې د میج تعلیمی لحاظ بالکل نه هونه کې برابر دی کچیره د میج په سوباک ش زمکوی نو مش دا ریکوست وتا کوي چې د فاتا د خلک د پورا د څو اخ د پورا د په سوباک ش دا د تا مخصوص کوټاک شیش دی تر هغه وخته پر چې تر څو پر مثال دی د کی پی کی د تعلیمي له سره برابر نه وي
زمانو محمد رضوان دی ماس کمیونیکیشن سټوډنټ یا فاټا یو بیسک انفراستراکچر پچا دی انفراستراکچر مطلب دی چې موږ د پولیټیکل اویرنس ایجوکیشن سیستم هیلث فیسیلیټیز او چې کوم د موږ بجټ ته اچھے پورا لیول باندې په فاټا باندې لګي
ایمونو محمد جنید خان دی او ګومری یونیورسيټي شه د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ یو او په وزیرستان ساوت وزیرستان شه مې د اولډ سروي کې کلی سره تعلق تای او خبره د فاټا ریفارمز راوونه دي نو کوېشن دادای چې په فاټا ریفارمز شه د فاټا خلک ته څه شایي شي دي اول خبره خدا دو چې په فاټا شه حالات خراب دي ته ترګری راوونه دو خلک ډېر ځپلای دی ورته آرمی انټروینشن دی او د دغه اپریشن په وجه سره خلک مایګریټ شول تقریبا 7-8 سال د مش خلک بهر تیر کړل اخنه بد وسللی دی خو پوس ډیر مشکلات دی ورته ورته دایتا مقابله کوي
زه ډاکټر سید بادشاہ مسیدیو مو ایجوکیشن چې د ایم ایس سی مې په شاور نه کړیدو او پی ایچ ڈی مې برازیل نه کړیدو کې مې شیکشه او داتا اسسټنټ پروفیسر یو مولینو شیکشه چې کچره مش په کې پکشه مرجر شي آل ریډی لکا فاټا چدو او زیوتای تر ډپارټمنټ چې دی دا میرا د کیپی کیم ګورنمنټ ته دغه لوند دی کنه او کچیر میش ګوشه سوبا جوړا شی بیا خو نه دمر انفراستراکچر شته نه دمر وسایل شته او دا سوبو زمين چې کا ګوشه سوبا جوړا شی یو 50 سال چې دا وس کیم سوبي په کیم حالات شې دي څو یو 50-60 سالو بیا نور هم تقریبا وخلی چې دغه دغه حالات تر اوسه دي دا زهره خبره وکړه کمیزا مرچکاوی څو دغه پورا انفراستراکچر دغه ضروری وکړي او څه فاندینګ او اضافي وکړي نو هغه فاندینګ چې مشته ملاو شي ان شاء الله د خلکو شه دمر ټیلنټ تای چې دو مخشر اون ویتر پت ورستن شي پته کېدلای
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو اوس مهم پام راګرځو د ملګری ملتونو اداره چې د ماشومان لپاره کار کوي یا یونیسف د هغوی وکلنی رپورت ولري ته دغه اداره په خپل کلنی رپورت کې وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومان په وړاندې په تاوتریخوالي او تشدد کې زیاتوالی راغلی دی او په رپورت کې ویل شوی دی چې په بیلابیلو برخو کې او په هغه هیوادونو کې بیا په ځانګړې توګه چې په جګړو کې شکیل دي هلته ماشومان وژل سوي ټپې سوي له خوراکي توکو او اوبو څخه محروم سوي دي او تر دا هده پورې چې دغه ماشومان په ځانمرګې بریدونو کې او په ځینې وختونو کې بیا د حکومتي سرتیري په توګه هم کارول کیږي تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي د یونیسف لخوا په یو نوی خبر سوي راپور کې راغلی چې په ماشومانو باندې د هغوی په کورونو شوونځیو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه سوي دي یونیسف وای په ماشومانو باندې بریدونه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی د نړیوالو منل سوو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده په دغه راپور کې د هغه ماشومانو یادونه هم سوې ده چې په ټوله نړۍ کې د شخړو له امله لتاو تریخوالي سره مخ سوي لکه په افریقا، منځنی ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ یوکرین کې د یونیسف په راپور کې ویل سوي چې په ماشومانو باندې قصدي بریدونه سوي دي د انساني ډال په توګه ترې کار اخیستل سوی، وژل سوي، ټپي سوي او په جګړو کې ګمارل سوي دي د یونیسف راپور زیاتوي چې په ماشومانو جنسی تیرای سوی په زور و د سوی تشتول سوی او سختو کارونو ته اړ استل سوی دي چې ماشومان په بدنی او ذهنی توګه سخت ځپل دي د دا په بنگلاديش کې د یو دریا په غاړه د روهینګیا کډوالو له ویډیو څخه اخیستل شوی ژغ دی چې میانمار څخه د تشدد له امله مهاجر سوي او تازه هلته رسیدلی دی. دې کې د ماشومانو یوه ډله ښکاره کیږي چې زاړي او د خوراک له سختې کمۍ څخه اغیزمن ماشومانو درملنه د یونیسف یو ډاکټر کوي. ویل کیږي له دغه وږو ماشومانو څخه به ځینې بچ سي او ځینې به ژوند له لاسه ورکړي. په دغه راپور کې ویل سوي چې په مرکزي افریقا کې د ماشومانو په وړاندې ډراماتیک تاوتریخوالی روان دی چې پکې وژل کیږي، جنسي تیری ورباندې کیږي، تښتول کیږي او د شکیلو غاړو لخوا په جګړه کې ګمارل کیږي. راپور زیاتوي په کانګو کې 8.5 لک ماشومان خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي او تر 9000 زیات یې د جنوبي سودان په جګړو کې د سرتیرو په توګه ګمارل سوي دي. د یونیسف په راپور کې دا هم راغلی چې لږ تر لږه 115 ماشومان په جنوبي سودان، نایجیریا او کیمرون کې په ځان وژونکو بریدونو کې هم کارول سوي. یونیسف خپل رپورټ په دې رنغښتې چې ماشومان وژل سوي، ټپي سوي، له خوراکي توکو او اوبو بې برخه سوي تر دې چې په خوارځواکۍ یا د خوراک د کمۍ په ډول نورو ناروغیو او روحي ضربې یا ټراما سره مخامخ سوي دي. راپور وایي د ماشومانو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی په افغانستان، عراق، شام، یمن او په جګړه کې په یو شمیر نورو شکیلو هیوادونو کې ترسره سوی دی. او سو وړاندې کوي یو اداریه چې په نړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د یو شمیر افریقانو ملکونو په زرګونو خلک د خجون په تالاش کې خپل ملکونو نه یورپ ته پکړه روان دي. د دې قسمه ټولو خلکو لار لیبیا ده چې زیاتره پی د شمالي افریقې د ملکونو خلک یورپ ته د تلو لپاره تیریږي. خو په لیبیا کې دې قسمه کډوالو ته جرایم پیشه خلک د وړاندې نه تیار ناست وي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګویټرز ویلی دي چې د دې قسمه جرایم پیشه خلکو د زور ظلم هیڅ انتها نه وي. دوی دا قسمه کډوال خلک د جنسي تسکین لپاره استعمالوي، دوی نه په زور بیګار اخلي، د بدن اندامونه تي د خرصولو لپاره اوکاږي او غلامانی جوړي. په لیبیا کې مختلفو سیمو کې د افریقانو ملکونو د کډوالو د غلامانو په حیثیت د خرڅېدو په حق لا د سی ان ان د یو تازه رپورټ ورسټو د دنیا پام یو ځل بیا لیبیا کې د کډوالو ستونزې ته راګرځېدلې وي. وایي چې د کډوالو په لیبیا کې په $200 هم د خرڅېدو د سودا د واقعاتو خبرونه بهر دنیا ته راغلي دي. کم کډوال چې په غلا راوستې شوي وي دوی د انساني سمګلینګ او د نورو جرمونو استعمالولو د پاره ډیر اسان وي. دا قسمه بې وسه ځینې کسان د جنسي مقصد د پاره استعمالولې کیږي یا تنه په زور بیګار اخستې شي. د قامیل او ځنامي لاندې جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلنګ د تورونو په لټنی شروع کړی دی او لوز کړي دی چې قصوروارو ته سزا ورکولې کیږي. امریکا د دې کوششونو ټینګ مرسته کوي او موږ د قامیل او ځنامي تر مخه جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلنګ خلاف جنگ کې ډیر اهم شریکوال غنو. امریکا با لیبیا کې بندیوانو پرتو مهاجرو کډوالو او نورو کسانو ته د انساني خواخوږی د پاره خپل امداد جاری ساتي. امریکا با د انساني سمګلنګ خلاف خپل کوششونه هم جاری ساتي. موږ د جنگونو او انساني سمګلنګ ته د مجبور شوو خلکو ترمنځ د تعلق په مضمون سیړنې کوو چې دا شان موږ د دې جرم په لومړۍ مرحله کې د نوغي وستو د طریقې په معلومولو کې کامیاب شو. ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی زنانه نمائندې نیکی هیلې ویلی دي زموږ یقین دی چې د انساني سمګلینګ د مسلې د پلټنې او په دې کې د ککړو خلاف د مقدمو جوړولو لپاره د دې ستونزې د لاسه ډس خوړلو خلکو ته په پام ګرځولو به د دې جرم خلاف د جوړو قوانینو کول هم نفاذ ممکن شي. دې زیاته کا چې په دې کار کې د هغو ملکونو د لوزونه کول هم شامل دي چې د انساني سمګلینګ د لاسه ډس خوړلو خلکو ته به سزا نه ورکوي. موږ به د انساني وقار د منافی دې وحشي عمل او د جرم د نوغي وستو د پاره د ملګرو ملتونو لوی سکتر او ملګرو حکومتونو سره جخت کار کول جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.